تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرونه السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی او زه ستاسو قربانا نه سحر د پښتون ټوله پښتنه مینه هر کله وی ما هیله منم چې روغ جوړ بی او دعا امید ہے خدا باد او بریالی سے د ډیو ریډیو د روایت تر څنګ خدمت کې حاضر ده. همیش په شان پښتون سوري محفل سره سنیک سره صفته پښتون سوري محفل کې موږ همیش تاسو سره د ژبې هغه خدمتګار شاعران لیکوالان ادیبان محققین ناقدین ملګری کوو سو کې خپلې ژبې د پاره د خپلې ژبې ژوندې ساتل د پاره خپلې خلې ځلې کې ځکه چې پښتو ژبه ویل کېږي پوهان ناقدین وایي چې پښتو ژبه که ژوندی ده نو د هغې شاته د ټولو شاعرانو لیکوالانو محققینو ناقدینو لاس دی ځکه چې دا یو داسې ژبه ده چې دې د سرکار سرپرستی نشته. دا د نصاب ژبه نه ده، د مارکیټ ژبه نه ده، خو بیا هم نن سبا په دور کې د ګوګل ژبه ده. نو دا دې ته یو ډېر زیات موږ ویاړ سره ویلی شو چې په دغه ګوګل ژبه جوړولو کې د دې د ټولو لیکوالانو یو لویه برخه ده، یو لوی شواخون دی. د هغې یو هم اقتصادي طور باندې او وخت یو ډېر لوی قیمتي څیز دی انسان سره، او هغه وخت کې خپلې ژبې له ورکي او دغه ژبه ژوندی ساتي، د ژبې خدمت کوي، د مورنۍ ژبه ژوندی ساتلو دپاره خپلې هلې ځلې کوي. نو موږ بیا کوشش کوو چې د دغه شاعرانو لیکوالانو دغه کار او زیار تاسو سره شریک کړو. په دې لړ کې تاسو ډېر زیات د خیبر پښتونخوا په لرو بر کې څونه چې پښتانه دي په سوونو په دغه پروګرام کې، بلکې اوس چې زرګون ته به دا خبره رسېدلې ده تېرو 15 کالو دا پروګرام وکړو، نو تاسو به ډېر شاعران ادیبان دغه اورېدلي وي، دغې هلې ځلې به اورېدلي. نو که دې کې چا ډېر زیات کار کړی وي که لږ کار کړی وي، خو چې دغه مورنۍ ژبې خدمت کوي، د دغه پښتو ژبې خدمت کوي، نو موږ تاسو دغه خدمتګاران وخت تر وخته معرفي کړي دي. نن هم په دغه لړ کې هم دغه شان وي، د ژبې خدمتګار یو تکړه شاعر ادیب نصر دیکون کې موږ سره ملګری دی نذیر یوسفزی صاحب. ډېر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایي پښتانه سوري محفل کې. په خیر راغلی ستړی مش نذیر یوسفزی صاحب.
الله خوشاله کا تاسو ډېره مهرباني عزتمن شي قدرمن شي.
ډېره مننه نذیر یوسفزی صاحب چې په دغه وخت کې موږ له ټایم رو وستو خپلو ټینګو مصروفیات نه ځکه هلې ځلې د خلکو ډېرې وي دا وخت کې. نو بیا هم له وخت راکوي ساس نیو جهان مننه تاسو به خبرې کوو ساس په دې هلو زلو باندې. او نو که د دې مخکې که زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې نذیر یوسفزی د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شوی، څومره تحصیلات ترسره کړي دي، نن سبا څه مصروفیت لري؟
نذیر یوسفزی زما نوم دی او په مردان کې د سودم علاقه سره زما تعلق دی. دلته کې زمونږ د سودم پښتو ادبي جرګه د هغې سره زه اړیکې لرم، او ژوند بس دغه شانتي تېرېږي چې زه یو سرکاري ملازم یم، په یو اداره کې کار کوم. سودم ادبي جرګې سره زما تعلق دی، زه د دې صدر یم او په دې کې هلې ځلې کوم. او دغه شانتي په دې کې چې د څومره ملګري دي زمونږ، نو هغه ټول ښه شاعران دي، د پښتو ادب وتلي شاعران دي، هغې د نظم سره او د نثر دواړو سره چې کوم تعلق لري، او هغې هم چې کوم دی نو لکه په دې کې ښه کار کړی دی.
نذیر یوسفزی صاحب، دا تاسو د سودم ذکر وکړو، دا اکثره خلک وایي چې یو محاورتن یو ټکی استعمالي سودم تشین دی، دغه سودم
دا خو دغه شانتې ده چې لکه دا یو محاوره غوندې دا استعمالېږي، اکثر متل دی وایي سودم تشین دی. نو ما چې څومره د مش څومره د مشرانو نه اورېدلي دي، نو هغې دا وایي چې دا سودم داسې یو علاقه ده چې دا ډېره پخوانۍ علاقه ده، او دې ډېر دورونه داسې لیدلي دي، ډېر چې کوم دی نو لکه په دې باندې دا چې وختونه راغلي دي او چې په دې باندې ډېرې غذاګانې ډېر جنګونه او دې کې بزرگان هم تیر شوي دي، دغه هم تیر شوي دي، په دې باندې مختلف قسم چې کوم دی نو داسې نسلونه تیر شوي دي. نو داسې اورو چې یاره دلته کې پخوا به چې کوم خلک راته نو لکه څنګه چې وي شهبازګړه د سپلو ځای دی، نو دی چې به هر کله د افغانستان نه یا د انډیا نه د دې طرفونو نه را روان شو یا د ایران نه، نو دی به راتلل بیا داسې په شهبازګړه کې به هغوی بیا خامخا دمه کوله دلته کې. نو دغه متل هم مشهور شو چې شهبازګړه د سپلو ځای دی. دغسې وی چیرې یو قافله رااله او هغه دلته کې په شهباز کړه کې هغه پړاو کو او دلته کې هغه چې کوم دی نو دمه کوله. دلته په بیا شپې هم تیرې دي، ورځې به هم تیرې دي. دغه شانتې زموږ د دې سورستم سودم نه چې کوم دی نو اکثر دا اوبه داسې لاندې طرف ته دي. دغه سې باران چې و ډېرې زیاتې اوبه رالې او هغه په دې شهبازګړه باندې رالې، کومه چې هغه د شهبازګړې هغه خوړ ورته وي هغه نیر چې دی په هغې باندې ورلي، او دغه خلک چې کوم دی نو د دې هغه سامانونه هغه دغه هغه هر څه چې کوم دی نو هغه نیستو نابود کړل. په دې دغه باندې اکثر چې کوم دی نو بیا چې به نورې قافلې راتلې نو هغوی به اکثر د شهبازګړې د غاړې نه وکتل، وایي تاسو وګورئ چېره سودم ته شین دی
محاوره پکې هم واضح شو. ډېر ښه، ډېره مننه خجي تاسو خپله خبره کوله. نو مونږ ما پکې د سودم سره ته دا خبره را یاده شوه. تاسو خپله خبره جاري ساتئ چې تاسو خایي تاسو خپل تعارف وکړئ چې تاسو د سودم سره تعلق لري او یو سرکاري ملازم یې. نو شعر او ادب سره د لیک لوست سره مو کوم مت نه مو مینه پیدا شوه؟ د لیک لوست محرک مو سو هغه کوم محرکات تاسو سره شعرانه احساسات را پاره؟
او دا خو زما د علاقه چې دا څنګه راته اوس ته موجوده یو ډیره تاریخي ادبي علاقه ده. په دې علاقه کې زمونږ د کوم دی نو په هغه وخت کې چې زه په خوابت باندې پرې شوم علامه سبق ویلو په سکول کې، نو دلته ډېر ښه ښه شاعرانو ډېر ښه ښه لیکوالانو، نو هغې سره بس داسې به ناست وو او هغې نه مو اثر واغست او دغه شانتې زما هم چې کوم دی نو لکه د دې پښتو ادب سره او د دې شعر او شاعرۍ سره مینه وه. بس هغې کې زمونږ داسې استادانې چې په هغې کې زمونږ سره یو هو فضل اکبر نشتر صاحب چې دا زمونږ استاد هم و زمونږ ماستر هم و، او بیا د دې سره چې کوم دی نو به مونږ په هغه محفلونو کې کښېناستو. سودم ادبي جرګه چې کوم دی نو دا فضل اکبر نشتر صاحب د دې بنیادګر دی. دا بنیاد د دې ده چې کوم دی نو دغه کړی دی یخې دی، او بیا دې سره به مونږ کښېناستو، نور ملګري به هم کښېناستو. په دې وجه باندې زما د علاقه داسې وه چې دا د ادب او د علم یو علاقه ده، نو په دې وجه باندې زما هم د دغه ادب سره شوق پیدا شو. په دغه سیل دغه کې چې کوم دی نو زرا لمه او بل دغه خپل لیک لوست چې کوم دی نو دا مې شروع کړو. په دې کې بیا اکثر چې کوم دی نو لکه داسې نور ملګري هم زمونږ رالو چې هغوی وخت په وخت باندې په دې ځای کې مونږ سره شامل شو. نو ما خو تاسو ته وایي چې څنګه مونږ لکه شاعري کوو یا نثر لیکو، داسې پکې ډېر د ادب صنفونه رالو چې په هغې باندې مونږ کار وکړو، مختلف هغه نثر و که هغه نظم و. نو دغسې مونږ په شاعرۍ کې کار وکړو. په شاعرۍ کې بیا زما دوه کتابونه، لومړنی کتاب چې کوم دی دا ګلرنګ دی او دویم کتاب زما نغمګر دی، دا دواړه چاپ شوي دي او دا خلکو کتلي دي او خلکو خوښ کړي.
نو تاسو عام طور باندې تاسو وایئ چې لکه مونږ چې کله شعر او شاعرۍ په حوالې سره خبره کوو یا اور دو خلک شاعري د ډېرو مختلف سیزونو سره تړي، چې لکه یا خو دا انسان په مینه کې کامیاب او ناکامه دی یا د ښکلا حسن پرست دی، نو په دې هوا جواندي شاعري هغه خو لکه تاسو وایئ چې ماحول نو څومره لکه د ماحول څومره سري او دا خبره څومره حقیقت لري چې دا شاعرۍ د شاعرانو باره کې دا ویل کېږي چې دا ناکام دی او کامیاب دی په عشق کې، نو دا شاعري ځکه کې دی کې سن دا سن حقیقت دی دروغ دی. تاسو څه وایئ په دې حوالے
سره؟ صحیح صحیح دی خبرې سره خو زه بالکل متفق نیم چې ګنې یار دا په عشق کې د عشق توجه نه سره شاعري کې یا دې طرف ته راشي. زه نیم پوه چې ما څنګه خپل شاعري شروع کړل، خو زما په خیال کې زه د ماحول نه متاثر شوم. بل دا چې زما کوم رومانس شاعري د ټولو زمانو زما دا ګلونه او دا دشتي او دا شاعري او دا کوم دی نو دا ښکلي ښکلي ماحول چې کمی غرونه سیندونه دا مې ډېر خوښي، ماحول منظر کشي چې کم دی کې دغه نه دا مې ډېره خوښي. په دغه ادا کې چې کوم زه په خپله شاعرۍ کې اکثر منظر کشي ډېره زیاته کوم، نو دا خبره چې کمدان دا یوازې په دې پورې نه ده چې ګنی یار یو سړی په عشق کې ناکام شو یا په عشق کې کامیاب شو، دغه خبره خو بالکل خو دا زما په خیال باندې دا چې یو جراثیم دي چې په انسان کې دا موجود دي، د شاعرۍ جراثیم هغه په یو شکل باندې روزي او خامخا چې کوم دی نو بیا هغه شان چې سړی هغه شاعري کوي.
تاسو څه ګڼئ چې شاعري یو لکه په دې باندې د ماحول یا د یو څیز اثر دی دي کنه؟ دا یو خدایي صلاحیت دی دې ته چې کله هم د راوتو د پاره سلاره پیدا شي څومره ګڼئ چې لکه دا یو خدایي صلاحیت دی؟ بل دا چې نو عام طور باندې خلک دا یو الهامي کیفیت هم ګڼي، نو تاسو دې سره څنګه اتفاق لرئ چې یو واقعي بل دا چې ځینې غواړي خلک دې شعر جوړېدل غواړم؟
بالکل بیبی دې سره سره کوم تاسو خبره بالکل ټیک ټاک تا دا د ماحول سره تعلق ساتي، دا چې پوچا کې چې دغه صلاحیتونه موجود وي نو خامخا هغه یو ورځ دغه شانتي وشي، هغه د شعر طرف ته مایل شي او شعر لیکي. او که یو سړی دا ډېر وي چې زه شاعري کوم یا زه شاعري بزده کوم یا بې زه کوم، نو هغه نشي کولی چې دا یو خدادات صلاحیت دی، دا الله تعالی هر چا ته چې کوم دی نو نه نصیب کړي، دا یو وفاقي طاقت دی او هر چا ته چې کوم دی نو الله دا نه ورکوي. زما په اندازه باندې چې کوم دی نو زما داسې جذبات دي داسې دغه کې دا په انسان کې موجود وي نو خامخا دا یو ورځ روجد شي او دا غینه شاعري کیږي. خو شاعری په د علم او یا په تعلیم او یا په دې د باندې ولې دا د الله له ورکړه ده او د الله له طرف نه چې کوم دی نو دا د یو پرزو کې انسان ته.
بل تاسو هم وایي چې تاسو ته خبره چې تاسو په شعر کې منظر کې شي دی روي یا مناظر یا ښکلا عام تر بنده ګڼل کیږي، هم چې شاعران د حسن پرست وي یا د حسن کاسان وي، حسن ښکار کوي دی په شعر کې او هر یو څیز باره کې یو عام کس وسې ته ګوري دونه به ته ښکلا پکې نه ښکاري، خو یو شاعر چې ورته وګوري هغه بیا په کومه طریقه بیانوي، نو هغه منځ کې هغه منظر دی که هغه انسان دی که هغه هر څه هر طرف چې اشاره وي نو هغه واقعي هغه حسن دا حسن دې څه شی لکه چې دا شاعران دونه حسن پرست دي دا حسن نکاسان دي دا حسن نه خیر دا حسن څه شی دی؟
دا حسن کو ښایست دی ښکلا دا دغه د دغه نه چې کوم دی دا دغه کیږي. او زه به دا ووایم چې انسانان خو ټول انسانان دي، خو د شاعر دا شعور چې کوم دی دا فکر چې کوم دی نو دا لږ د دینه څه بدل غوندې وي، په دې وجه چې د ده مخې ته څه هم راشي نو په هغې باندې دې دونه مدلل او مفصل لیکل وکړي چې د هغې هغه انداز او یا د هغې هغه جوړښت چې کمی نو هغه د نورو د خلکو د سوچ او د فکر نه هغه بدل وي. په دې وجه باندې شاعر چې کوم دی نو هغه داسې خیالات او داسې دغه جذبات مخې ته راوړي چې هغه خلک ورته حیران چې یاره دا د څنګه لیکلي دي. خو هغه خبره به دې له راولو چې دا یو خدادات صلاحیت دی چې شاعر له الله ورکړی دی، په دې وجه باندې د ده سوچ او فکر چې کوم دی دا د نورو خلکو نه بدل.
نو نظر اوسل دی چې موږ وایو چې واقعي حسن لکه داسې یو څیز دی چې هغه شاعران ادیبان ځان ته کلیک کوي او دا کوي، نو آیا که حسن نه وي نو شاعري به نه کېده بیا؟ که دا یو څه د خدایي صلاحیت دی خو که هغه ته حسن نه ښکاري دی بیا بس
دا یوازې د حسن نه راولاړېږي. دا
خپل وطن سوځي صاحب چې بل آیا په بدرنګیا هم شاعري کېږي او که نه؟
بالکل په بدرنګیا هم کېږي. یو سړی ظلم کوي دغه وکړي په هغې هم خامخا یو شاعر راپاسي چې لیکلو کې څه دغه وکړي په هغې هم کېږي، چې یوازې په ښایست باندې یا په حسن باندې نه ده چې ګنې په ښکلا به شاعري کېږي بدرنګي هم کېږي. او شاعر کار دا دی چې دې به د معاشرې خرابې د معاشرې بدرنګي راخلي او د شعر په ژبه به یې خلکو ته وړاندې کوي، نو دا یوازې په ښکلا نه بلکې په بدرنګي هم شاعري کېږي.
نو مطلب یو شاعر چې کله هم دغه احساسات راپارېږي نو هغه په هر څه باندې هغه کچې ته ډېر حسن وویني هغه په هر څه کې وي، ښکلا ډېره وویني او که ډېره بدرنګي بدرنګي که په ظلم په شکل کې وي که د بدامنۍ په شکل کې وي که نور د احتسال په شکل کې وي، خو چې کوم ځای کې دا ویني چې هغه دغه کوم خدایي صلاحیت د شاعر دپاره دی هغه راپاره وي، هغه حسن دی او که بدرنګي ده خو چې هغه عذور وي نو هغه دغه د شاعرۍ سبب جوړېږي. تاسو دا
بالکل بالکل دا یوازې په تاسو بيبي خبره چې څنګه لکه په خایس باندې نه دا په بدرنګي هم کېږي، دا په ناهمواره هم کېږي، دا په هر څه کېږي، دا په ظلم زور زیاتي باندې شاعري د هر طرف نه کم دی نو په دې باندې کېږي، یوازې په ښکلا او په حسن نه کېږي.
خجي تاسو وایئ چې تاسو دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ دي، یو دی ګل رنګ او بل دی نغمګر. نو عام طور باندې تاسو خو خیر او چې تاسو نثر کې هم کار کړی دی پای باندې هم خبرې کو، خو عام طور باندې تاسو به هم یو ادبي ټولنه سو د مدبي جرګه ټولنه هم لري چې ته به پروګرامونه کیږي په دې به هم خبرې بیا وکړو. خو نن سبا د پوهان یا ناکیدین دا ګڼي چې پښتو ادب کې شاعري ډېره زیاته شوې ده، بس اوس لکه نثر ته زیاته اړتیا ده. د دې څه مطلب دی چې بس شاعري ختمول پکار دي پښتنو ته، بس شاعري نور نه لیکل پکار؟ کومه دې داسې خبره کوي چې شاعر نثر ته اړتیا ډېره ده او شاعري ډېره شي په پښتو ادب کې، تاسو وایئ په دې؟
نو زه خو وایم چې شاعري بې شکه چې ډېره ده، خو شاعري داسې کول پکار دي چې هغه معیاري شاعري او خلک ترې اثر واخلي. دغسې اوپر تلل چې کوم دی نو لکه په شاعرۍ کې هغه څه مقصد نه لري، هغه بیا په ذهن باندې یو داسې سوچ او تاثر نه غورځي چې ګنې هغه بیا څوک وګوري. په دې وجه باندې شاعري سیوا شوې ده. نو نن سبا هم موږ چې ګورو نو شاعرۍ ډېر دغه کړې ده، خو داره چې لکه معیارې مقدار یې ډېر دی او معیار یې کم دی.
نو تاسو د کوم په حق کې، د معیار او که د مقدار؟
نه، زه د معیار په حق کې مو چې معیار ښې نو شاعري به هغې، مقدار خو بسیار نویسي نه ده په کار.
او بل تاسو د معیار خبر کوم، معیاري شاعري نه تاسو څه مراد دی؟ لکه شاعري خو یو خدای سره دی او تخنیکی کار دی، او څه چې ډیزاین ته راشي هغه وسولي کېدای شي، نو هغه کې به ته بیا معیار څنګه لکه دا کې معیار پیدا کول؟ که دا خو موږ څنګه وایو چې یو الهامي کیفیت دی راشي چې څه ولیکلی شي، نو بیا یې کې د معیار او مقصد پکې ټاکل دا څومره ضروري ده او په مقصد پکې بیا څنګه ټاکل؟
دا خو بیا د شاعر کمال دی چې هغه په دغه کې معیار پیدا کړي او دغه له داسې وزن ورکړي، دغه له داسې سوچ او فکر ورکړي چې هغه سوچ او فکر نورو وګړو ته ورسي او هغې ته نه هم ساتر واخلي چې آیا دا شاعري ښکلې شاعري ده او په دې کې څه پیغام شته. چې پیغام په کې وي نو هغه به شاعري دغه شانتې چې لکه پرسکو یو شعر دی او هغه شعر چې یو چا واورېدلو اوري او هغه ته نه اکدم اثر واخلي نو تاسو پوهې شئ چې دغه معیاري شاعري ده. سپاهي کې یو سبق پروت وي، په هغې کې یو نتیجه پرته وي، او په هغې به کې څه مقصد پروت وي، نو اله هغې به چې کوم دی نو دغه شاعري بیا موږ غوره شاعري ګڼو او معیاري شاعري بیا ګڼو.
نو ګلرنګ کتاب مو کله چاپ شوی دی او دا نغمګر کتاب مو کله چاپ شوی دی؟
دا ګلرنګ کتاب خو زما لومړنی کتاب و، دا په 2000 کې چاپ شوی دی، او نغمګر چې دی دا زما دویم کتاب دی، دا په 2021 کې دغه شوی دی.
ښه ښه، نو بس په دو کال کال په کال نو دې کال مو اراده شته چې بل کتاب چاپ کړي.
نو اوس خو مې تاسو ته ووایي چې زما خو دغه اراده ده چې اوس زما د نثر کوم کتابونه دي، انشاءالله دې پسې به هغه را روان وي.
عام طور باندې خلک ډېر لکه ځینې خلک پکې ډېر ډېر موده لکه یو کتاب چاپ شي بیا پکې منځ کې 10-15 کاله وقفه وي، نو بیا دو نظر کې شاعري لکه یا ورته ډېر سوچ کې یا بیا ور باندې فکر کوي چې څونه لکه تاسو خو ډېر دا مخکې نه جمع شوي شاعري به تاسو زر زر چاپ کړه؟ نه،
دا خو زما سره بیا چې کوم دی نو دغسې زه خو ډېره شاعري نه کوم، لږه کوم، لکه ډېره مختصره غوندې که نه، داسې ډېر بسیار نویس نه یم لګو. نو دا ما سره چې کومه جمع شوې وه نو دی کې بیا سلیکشن شو، یک انتخاب شو، او بیا ورپسې دغه یو لومبنی در بیا په دویم کې چې کوم دی مرګر وي یاره وي دا دویم هم دغه کنه بیا هم دا دویم ورپسې دغه کو. نو دا وخت ډېر اغستې وو شاعري ما سره د ډېر مخکې نه پرته وه، بیا پکې بیا هم په هغې کې دوه څلور کتابونه نور هم چاپ کړي دي، خو نه زه وایم چې معیار پکې او ښکلي نو هغه لږه مخه ده، هغه لږه کې بیا خوندي خامخا.
او بل نظیر سلزی صاحب دغه کتابونو کې ستاسو لکه څه قسمه مواد دي؟ نظمونه دي، غزلې دي، بیانې دي، نوی جدید دي، کوم موضوع هغه دي، اصناف دي د شعر هغه هم پکې دي، یا کوم پخواني ولسي اصناف دي هغه هم پکې شامل دي که نه؟
نه، زیات تر خو په دې کتابونو کې مونږه اوس چې کوم خلک څه خوښوي نو هغه هم پکې شامل کړي دي. چې په دې کې لومبنی هغه حمد دی بیا ورپسې چې کوم دی نو نعت دی د هغې نه پس بیا ورپسې غزلې دي. دغه شانتې نظمونه هم پکې څه لږ غوندې شته، آزاد نظم هم پکې شته او سندری دي پکې دي. بالکل د ګوتو پښمار دي چې هغه شاعران دي چې هغه چاربی ته لیکي، چاربی ته د هر چا د وس کار نه ده، ځکه چې دا هم د دې خپل خپل شاعران دي. لکه ډېر زدا سی وینم چې هغه د هغه په چاربی ته کې چې کوم نه، لکه ډېر ښه تجربه ده. خو هغه مشران دي وسط کې کوم کول نه دي، د چاربی ته طرف ته یا د روبیا طرف ته یا د نیمکې طرف ته دې طرف ته ډېر توجه نور کې زیات تر توجه بدل ورکي.
خبر وړاندې بوزو خو خپل اوریدونکو ته بریات کو ګرانو خپل اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د پښتون استوري میفل دی. تاسو خبرونه د واشنگټن ډی سی نه اوري موږ په پښتون استوري میفل کې ملګری دی نذیر یوسف جی صاحب لنډه شند مخلو د میرو ستاسو بیا خپل خبرې وړاندې بوزو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
خجی دمیرستو رازو نذیر سزی سے تاسو نبا یو شاعر کی پروگرام کیو دو کی دابونی ام چابشو یو آغی نشاعری وانو ری دا بین صافی خبر دا چل وکو شاعری تر تبرا شو نو چو برا سر شری گوی
نو بس دیتیم کی خو گل رنگ ما سر پروت تی او زوائی ما چی دیدین با تو تاسو تبن بی یو غزلو ہے ما
د ګل رنگ رنگونه باور ته څنګه سره شریک
ان شاء الله. نو دې کدل چې خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي. خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي، دا اوس چې کله کله خاطرې را پسې ګرځي. خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي، دا اوس چې کله کله خاطرې را پسې ګرځي. او بیگا دی پا ما سکلال خورلو پا تخپلا بیگا دی پا ما سکلال خورلو پا تخپلا او کینی زما پا سر پر پر کی را پسی گردی بیگا دی پا ما سکلال خورلو پا تخپلا او کینی زما پا سر پر پر کی را پسی گردی او ما سستا دا نظر پیالو کی خپل نظر ڈوب کرے ما سستا دا نظر پیالو کی خپل نظر ڈوب کرے حیران دا خاغی روز نسا کی را پسی گردی او پډکو سلایو وکړه مډکې سترګې توري پډکو سلایو وکړه مډکې سترګې توري ونن پری د چا خلک لی ونی را پسې ګرځي او نور سری خو هغه مې د دې زړه داسې چا پیر دی نور سری خو هغه مې د دې زړه داسې چا پیر دی او جانان دې د وړو غوندې بيخي را پسې ګرځي او پتک کا تور شپه کې مې د کټ چا پیر چورلی پتکه تور شپه کې مې د کټ چا پیر چورلې او یادونه دې راځي ور ور کیرا پسې ګرځي او همزولو ته یې وی ګدر کې دا څوک لې ونه دی همزولو ته یې وی ګدر کې دا څوک لې ونه دی او ټوټې مې د بنگلو را ته د ویرا پسې ګرځي
واه واه ډېر
همزولو ته یې وی ګدر کې دا څوک لې ونه دی او ټوټې مې د بنگلو را ته د ویرا پسې ګرځي او خواږه د تغزل مې د غزل شوندو ساسي خواګه د تغزل می د غزل د شوند ساسي او خیالي ملي ونی لکه می جیرا پسې ګرځي او پمند مند راشي د خندان تکش نشي پمند مند راشي د خندان تکش نشي او لم دې زل په تمار حسن و خیرا پسې ګرځي او بیګا می ورته سره د بنو لاندې دي خندلی بیگا می ورته سره د بنو لاندې دي خندلی او نذیر لکه د غل غوندې شکیرا پسې ګرځي خوشبو دې لکه ګل د کشمالی را پسې ګرځي دا اوس چې کله کله خاطرې را پسې ګرځي
واه ډېر ښه ډېر ښه تاسو خو ډېر رومانی رنگ غزل مو راسته شریکو خو عام طور باندې تاسو په شعر کې کوم رنگونه زیات دي تاسو د شعر زیاتره په کې کوم تاسو موضوعات دي کوم رنگ په کې زیات دي تاسو په شعر کې
نو زما شاعری چې کنه دا نو دا ټول رومانی شاعری ده او زه کوشش دا کوم چې تاسو ته مالک مخکې څنګه وی چې زما کوشش دا وی چې کم د قدرت رنگونه دي نظارې دي نو زه اکثر کوشش دا کوم چې زه په خپل شعر کې دغه یو ځای کړم او دغه نظر ورکړم.
نظر صاحب عام طور باندې حکم گوئی د پښتو کوم کلاسیک دور ته ګورو نو هغه ډیر مضبوط دور دی، پتی رحمان بابا، خوشحال بابا، او داسې حمید بابا، کاظم خان شهدا، او داسې نور ډیر درنې نامې دي. خو د دې نوي دور جدید شاعر ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د هغه شاعری خو به شک په خپل ځای باندې ډیره درنه خوږه شاعری ده، وقت وقت سره هر څه بدلېږي. هغه شاعري چې کوموان هغه خو لکه اوس داسې شاعري ده چې په هغې کښې دومره ګران لفظونه دي، د هغې ډېر خوندونه دي پکښې، او ډېر مقصدونه او ډېر مطلبونه په هغې کښې پراته دي. او دا شاعري چې کومه ده نو دا خو اوس دې نوی رنګ اخېستی دی، وخت په وخت باندې هر یو څیز نوی نوی رنګ اخلي. نو اوس چې کومه شاعري ده نو دې نوی رنګ اخېستی دی، او هر سړی په خپل دغه کښې دا دغه کوي چې یاره زه په خپل شاعرۍ کښې نوي رنګونه چې کوم دی نو دا را یو ځای کړم او شامل کړم. نو زما خپل دغه دا دی چې هغه شاعري کلاسیک شاعري چې وه هغه په خپل ځای باندې درنه خوږه ده، او دا چې کوم دی نو دا په خپل ځای باندې ده.
بل نظر صاحب یو خبر تاسو وکړه چې لکه هغه وخت شاعري ډېره لکه ګران ګران ټکي به ورته، اوس لکه یو هغه یو خپل رنګ یې اخېستی دی. خو نن سبا هم کوکتی شي ډېر شاعران داسې دي چې هغه لکه شاعري عام طور باندې که تاسو مونږ پوهېږو چې شاعري د ولس لپاره کېږي، نو د ولس سوچ څومره مهم دی چې هغه خپل مخې ته وساتلی شو. دا شاعري شي ځینې خلک اوس د شاعري ډېره ګرانه کړې ده، ارادتاً شعوري کوشش کوي چې ګرانه شاعري وکړي. دې ته دې عمل ته په کوم نظر ګورئ؟ شاعري په داسې انداز کې کوه
ښه شعر هغه دی چې د شاعر د خولې نه ووتو او اورېدونکي واورېدو خپل ذهن واغستو او هغه ته نه خپل مقصد واغست، نو دغه ښه شعر دی. او که زه شاعري ډېره ګرانه کړم، ګران لفظونه ونه راوړم او ګران تشبیحات او دغه را پکښې ورننه باسم او څوک پرې پوهېږي نه، نو دغه شاعري خو صرف شاعر د ځان لپاره کوي. شاعري خو هغه دی چې مونږ یې د ولس لپاره وکړو او ولس چې کوم دی نو هغه خوښه کړي.
تاسو وختي خپلو خبرو کښې هم وایي چې تاسو لکه نظم هم لیکئ، آزاد نظم هم لیکئ، نو خبرې په خپلې وړاندې بوزو خو زه یم چې ورسره ورسره تاسو نو بیا ورسره لږ شاعري هم اورو، نو که یو نظم را سره شریکې نو بیا به خپلې خبرې وړاندې بوزو.
دا یو نظم دی چې د باران زور دی، د باران زور دی، د اوبو شور دی، یا خدای خیر کړي کچم و کور دی، کوټې را ساسي ستنګ ته کور دی، اوبه ورېږي اسمان نه څکور دی، مرغۍ شوې پټې زړې کړي کور دی، بیزل ونده شوه جوړ کړی شور دی، نختر شړېږي چینار نه څکور دی، پر نالې شور کړي خوند لا نور دی، پرنالی شور کړي خوند لا نور دی، منډه ورزېږي په لوګو تور دی، ور مو درزېږي مات لور په لور دی، سفر د څانګو انګور پرې خور دی، د چنې شاته د جانان کور دی، زله او طوفان دی او زړه مې نسکور دی، واورې ورېږي غر سپین او تور دی، واورې ورېږي غر سپین او تور دی، فرشتے مور می بلکڑے اور دے، انغرے تو دے خیستا انزور دے، پرختے مور می بلکڑے اور دے، انغرے تو دے لوخ پر تور دے، لاون پتی گی سر پر نچکور دے، لوخ پر تور دے لاون پتی گی سر پر نچکور دے، تیار تکلک تے ہاغ دشکور دے، کچھ ماستر ڈیر دی کچھ ماستر ڈیر دی، دشن لو زور دے دیر زمینہ زلن سمتور دے، غریبی خدا مالداری ور دے، ماحول ساده دے جنت ککور دے، اس خوی زارا درور نرور دے، د هر انسان زلو یو بل نتور دی ګور نذیر چا پیر اور دی چا پیر اور دی
های 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 ډیر ښه ډیر ښه ډیر واقعي ډیر ښکلی منظر کې شي دی هیر د کلی ماحول کور هر څه
مننه مننه دې ډیر
مننه ډیر زبردست تاسو واقعي دا خبره ساده ته کوي او تاسو منظر کې شي ډیر ښکلی کوي ډیر ښکلی
بس تاسو خوښ نه مهرباني
ډیر ښه بل شعر د باندې خبرې کو جدید شعر خپل یو رنگ دی چې پکې جدید نوی نوی رجحانات هم پکې راغلي دي نوی نوی موضوعات هم پکې راغلي دي نو دا جدید دور کې چې کوم علامتي رنگونه د شعر کې راغلي دي ته په کوم نظر ګوري او بیا نوی رجحانات بیا علامتی رنگ کی افسانی دی ډیر یا به افسانه و دو درې پاڼه به پوره سټو کی سب بخو ته بار سب یا چوس علامتی رنگونو کی افسانی لیکل کیږي نظمونه لیکل کیږي غزل دغه نی وی او جان ته په کوم نظر ګوي
علامتی رنگ خو چې دین او دا هو خلک په نظم کې وی کو په نثر کې مطلب مې دا دی کې شاعری کې وی نو علامتی رنگ زیول په شاعری کې دا خو ډیره خبره ده او چې څوک یې تولی شي نو په کار ده چې وی کې ځکه چې علامت دا چې یو سیز دی چې دا یو اشاره یو طرف کې یو دغه مقصد ته نجا سره ډیر اخلي نو خبره ده په شاعری کې علامت استعمالول یا علامت چې کمګین نو هغه په کارول دا یو ډیره خبره ده
بل تاسو نو
دا
څه خو اولنی کله دا مو چې کوم علامتي رجحان راغلی دی لکه عام ولسته په نه لکه بھر دی
دا یو
بالاتر دی او دا چې نو ډیر مخصوص ذهنونو د پاره دی نو آیا که شاعری ولسته پاره کیږي نو بیا د ولس هغه سوچ فکر دا یې غسته باندې ته مخینه خو د لیکیدنه په کار کې دا غي سوچ مطابق کوي
بالکل بالکل شاعری خو ما تاسو ته ویل چې لکه د اولس د سوچ مطابق شاعری کول پکار دي خو علامت هم د شاعرۍ د لپاره یو ضروری علاقه د ټوټه دی نو مخه دا به دي چې لکه کراځي نو دا سیم چې څه کوي بالکل د سر نه لګیا شو تر اخره پورې هغه علامتي شاعری کې نو دا خبره نه ده پکار خو نه که بعضې ځای کې ټچ ور کوي نو دا غي سره به د شعر فن پیدا کیږي او مطلب
خو ځینې ناګیدې
په کوم نه دي پکار شي دا خلقو د سوچ نه بار شیر سکندې نه لکه نه په کار کنه
او بیا داسې ملي کېږي ناکیدین او په هاندا غنی څخه دغه شان شاعری چې نو خپل لستم کې کمې لګیا دي نو لکه دا ادب د پر بیا د ځان خبره اساس پر اساس په نه کې تاسو ته بیا څنګه ګورې چې دې خپل لستم کې کم کړی دي ادب ته ځان دې کنه
نو بالکل و ترسیم خو لکه دا سمنه علامت خو د شاعری لپاره یو لازمی خبره ده او ما وی دي لکه علامت څه کړي استعمالین او دا کې دي هم استعمالي چې هغه ځان ته چې کوم نه یو دغه ته نه جوړ کی چې جن یار بل کړي دي نه کوئی جوړ دې ته یو کوم مثلا نو دا څه ده پکې علامت کوم استعمال شي وجود د ولس لپاره د ولس ته سوچ او د فکر مطابق
حکی بل تاسو لیکونه باندې خبرې کو تاسو فکر کوئ چې په پښتو ادب کې نن سبا کوم قسمه لیکون ته ضرورت دی او تاسو په دې خبرې څومره ضرورت می چې څه وکړي د نورو ژبو نه پښتو ژبو ته لکه څومره کار په کار چوشي ترجمه کوي ک خپل ژبې نه نورو ژبو ته په دې حق تاسو وایي او څه په کار کې نن سبا د وخت ضرورت دی پښتو ادب ته څه قسمه لیکونه په کار دی
نو دا تاسو خبره بالکل صحیح ده د پښتو ادب لمن چې کوم ده نو دا ډیره ولده په کار ده چې مونږ د نورو ژبونو هغه انګریزي ادب دی او که د اردو ادب دی یا نورې ژبې دي او هغه مونږ ترجمه کو او آلا د پښتو په لمن کې د پښتو ادب په لمن کې غیر مونږ ځای ورکو نو دغه نه به خلک ډیره پیدا واخلي او مطلب دا چې اغه نور سوچینه باز مونږه پښتو ژبه تر اډنه نشي نو به تر خبره ده چې د نورو ژبو نه ترجمه شي یا چې څنګه نو پاره کې د نور د غراشي او پښتو ژبه کې د غشي شامل شي نو دا به ډیره ښه خبري او د دې نه به ولست ډیره ښه پیدا وافي ځکه زه مې کېدای یو ضرورت دی وخت چې دا وشي نو ښه خبره ده
او بل دا چې نن سبا کوم کتابونه چاپ کیږي نو تاسو په نظر کې تاسو په خیال کې دا د وخت ضرورت پوره کوي او کنه
نن سبا خو چې کوم کتابونه چاپ کیږي نو یو خو زمونږ کې څومره مرګري دي نو دا خو لکه مونږ ته حکومتي سرپرستی حاصله نه وي، دغه د خپل ځان او د خپل جیب په دغه باندې کیږي. نو زما چې دا څومره ادب ته کتابونه پرچ کو راغلي دي زمونږ مرګرو چاپ کړي دي نو کافي خو نه دي، خو بیا هم په پښتو کې ادب کې ډېر کار شوی دی.
ګرانو خبرونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتون ستوري محفل دی، تاسو خبرونه د واشنگتن ډي سي نه اوري. موږ سره نذیر یوسف زی صاحب هم د پروګرام کې ملګری دی چې په نظم او نثر دواړو کې کار کوي. دوه کتابونه چاپ دي، ګل رنگ او نغمه گر.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202050003.
ګرانو خبرونکو، ورته ته بیا هرکلی وایو. او نذیر یوسف زی صاحب، تاسو وختي خپلو خبرو کې وایئ چې تاسو نثر کې هم کار کوئ، نو په نثر کې ځان له کوم میدان غوره کړی، په کوم کوم موضوعاتو باندې کار کوئ؟
په نثر کې خو زه لومبنه چې تم زما ډېر د فخ خطاب دی نو هغه حاکه ده، حاکه باندې زه کار کوم. او د دې نه دا چې کوم دی نو افسانه کې هم کار کوم. او د دینه زیات کی کوم دینه لکه زه کوم آرټیکل کې دی اخبارونو کې ادا کې غوم لیکم، دا هغه خو کرنټ افیر خبرې دي نو هغه خو لکه دا چې سمو خل راشي په غیبا مې لیکل کو، خو زیات تر زما توجه کوم نه خاکا او افسانه را.
خدي خاکا نګاری او افسانی تاسو لیکي، نو د دې نه علاوه تاسو کې په کرنټ ایشوز باندې هم پر روانو چارو باندې لیکن په دې کې کوم تاسو کالمونه لیکئ، نو دا تاسو کالمونه هم ادبي رنگ لري کنه؟ دې کې ادبي موضوعات نه وي.
ادبي ویډیو ادبي
خا خا، تاسو مزامین چې دي نو هغه هم ادبي مزامین دي.
ادبي مزامین دي.
خجی او خاکی، تاسو افسانی او خاکو باندې خبرې کو، نو دا خاکا ای او دا مسونه کار کړی دی، ای دا به هم تاسو کتابونه دونه به وی چې یو کتاب په شکل کې راشي، تاسو دغه افسانې کې تاسو یاد کی یا تاسو کوم خاکی یاد کی؟ نو چاپ چاپ د پاره تیار دي، لکه کتابونه راتلل کې تاسو کار کې نو هغه افسانه او خاکه ده، په دې باندې تاسو کتابونه برازي.
جی جی ها ها، خاکی تاسو باندې د خاکی کې خاکی کتاب را روان دي، ورته څه افسانه دي.
خاکی چې تاسو کوم خاکی لیکي نو درته وای چې په ادبی اصطلاح کې د خاکی تعریف څه دی او په پښتو ادب کې په دې کې څومره کار شوی دی؟
خاکا خو څنګه چې په دې ته په دغه کې دا ژبه کې ورته انشایي هم ویل کېږي، او دا دغه یو سړي غاخه د خال کې کوم دی نو لکه یو شخصیت وي، په هغه باندې اړه د خپل سوچ مطابق هغه پاتې باندې لیکل کوي. نو دغه خاکه او د خاکی ځان نه کوم دی نو دغه ځکه چې خاکا نه مضمون دی او نه چې کوم دی نو لکه دغه دا ځان دی، یو دغه چې دا مخصوص غونډه د دې دغه او هغه یو ټاپک باندې لیکل کیږي، دا غیر نه بار نه لکه سکیچ کې وته ویل کیږي په انګلیش کې، دا هغه سکیچ دی. او دې کې خو کار شوی دی، پښتو ادب کې ډېر کار شوی دی. داسې کسان دي چې هغوی باقاعده توګه باندې دا خاکا لکه داسې کړې ده، او دې باندې ما مخې ته تقریبا شپږ اتلس کتابونه داسې زما مخې ته راغلي دي چې دې باندې ډېر کار شوی دی، دغه کتابونه چاپ شوي دي.
مطلب خاکا چې نو یو شخصیت باره کې لیکلي، یو شخصیت خاکا جوړول داسې وي، په یو تصویر جوړول.
بالکل بالکل بالکل، یو تصویر یو مساوي مصوره چې کوم ځای نه راځي تصویر جوړي، او شاعر یا ادیب چې کمی دې چې کوم هغه کلی کې نو دې په لفظونو کې چې کوم ځای ته تصویر جوړوي.
نو هغه لکه چې یو انسان څه ویني، دې د پاره یو کسر ملاقات ضروري وي.
دا خبره خدا دا خبره بالکل صحیح ده. هغه په هغه سړي باندې لیکل کېږي چې دا هغه هر څه خو برتا ته خامه خوبه معلومی وي، نه هله باغه یو غوره خاکا یو کامیابه خاکه وي چې یو سړي پوره معلومات او دغه حادثونه دغه چال چلن او دا نور چې کوم ذات د پخې سيزونه دي یا دا کوم سيزونه نه نفرت دي نو د یو سړي باره کې او خو معلومات چې کوم نه حاصلو چې حاصل شي انا ری په باندې خاکلې کې لیکي چې دا چې عام دغه باندې کوم نه لکه چې سړي ته معلومات نه هغه خاکه یو کامیاب خاکه نشي کېدلی.
مطلب یو انسان یو کس یو سړي شخصیت کړه وړ بیانول ته خاکه نگاری ویل کېږي. نو په خاکه نگاری او په شخصیت نگاری کې څه فرق شته؟ څه فرق لري؟ دا
ډېر فرق دی. ما دې کې کوم تاسو ته وی چې خاکه چې څنګه مداري رلنده غوندي وي او شخصیت نگاری دی چې هغه لکه یو پورا یو سړی دی هغه باندې یو پورا مضمون کې لیکي او د سر نو اخلي اخیره بوري چې څنګه نو هغه سهار صبح کې راو مثال د مقالې دی چې سهار صبح کې را یو ځای کې او نو دغه شخصیت نگاری دی چې پای کې د هغه هر څه او خاکه چې کومه ده نو خاکه یو مختصر غو نیسي چې زیات نه زیات لک ټیم دا کړه کوي کنه لک ټیم دا سر تر رسي.
نو تاسو لکه په دې باندې اصل کې پښتو ادب کې لکه څومره کار شوی دی؟ کله نه په دې باندې کار شوی دی؟ رومبه کار په دې چا کړو؟
الوندې کار خو دا چې کوم دی نو لکه تاسو ما ورېدلې دي چې عبد العلیم سر ته چې کوم هغه یو باندې یو خلک کلی ده او زما په خیال چې په خلک سره باندې کلی و او نور د دین وروسته بیا مختلف مرګرو چې کوم دی نو ډیر زیات کار کړی دی. په دې کې دا کتابونه راغلي دي چې مرګری دا فشتا چې
د ګوتو د شمیر دی کار
کړی په لکه زم د ګوتو د شمیر دی شپږ کتابونه زما مخې راغلي دي د دین څخه وانه دی راغلي هغه باندې په پښتو کې کار لیک شوی دی کتابونه لیک راغلي.
څه وجه ده چې دې تاسو خلک کوالو په املر نه ده
کړو؟ وجه دا ده چې څنګه د هر یو سړی یو خپل څه نبی په اړه باندې کار کوي خاکه لیکل د هر سړی سوچ او فکر کار نه وي. د خاکي لیکون کې کوم دی نه دا ډیر لږ دی په دې وجه ته دې کار هم ډیر لږ شوی
دا ول دا ګران کار دی چې په دې کې لیک کار نه دی شوی یا د دې خپل کده دی کس لوازمات دي. نو آیا پښتانه لیکوالان شاعران ادیبان ای د پاره دا یو ګران عمل دی چې دې تفصیلي غنې کې پام لرل غواړي؟
ګران عمل په دې دی چې لکه دې باندې چا ډوره توجه ته چانه ورکړې ته دې وجه باندې په خاکه کې د پښتو دغه چې کم دی نه لکه رضا تر لکه کم جوړې ونه نه درانه نه نه نو توا جوړې رنه نه ورکړې
او کچ کم کار شوی دی تاسو لکه وای چې دې کم کار شوی دی نو دا کم کار کې شوی دی تاسو ته په کم نظر ګورئ چې آیا دغه د معیار دی او کنه؟
نو دغه کم کار کې شوی دی کم کتابونه چې په خاطر باندې لیکل شوی دا خو بالکل معیاري دی خو لږ دی او دغه لږ کار چې کم دی نو دا ډېر ښکلی شوی دی او ډېر مزیدار دی او خلکو ستایلی دی نه یاره دا ډېر ښه کار شوی دی که نور هم داسې وشي او دې ته څوک توجه وکړي خاکي طرف ته نه بې شکه چې کنه یو خو په دې پښتو ادب جوړې هم درنه شي څنګه به هم شي وایي او لیکوالان به پکې هم را پیدا کړي خو ماته تاسو څنګه وې دې طرف ته توجه ډېر نه راوته چې اصل کې دا ډېر یو خدای غري یو خټه پکې دې په دې باندې پښتو کې لیکل شي نو ښه خبره
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
بل او تاسو چې کوم لکه خاکه نگاری کوي او تاسو وایئ چې تاسو په دې کار کړم د کتاب هم چاپ شي نو څونه کسان په دې کې تاسو خپل کتاب کې براغون کړی یا راغونډوي به اراده لري په دې کار کولو لپاره؟
اندازه تن زما په اندازه باندې چې یو دې کې دغه یو 20 کسان شل کسان په دې کې شامل شي نو دا یو کتاب کې نه جوړیږي. یو کتاب به راغلی شي تمام ما سره تقریبا یو 15 یا 14 په برابر شي لیک کار پاتې دی په دې باندې او دا څه چې کوم دی نه بلا کوم پوښتنه وي هم دي چې ته تیار دي خبر لغو می کار دي ته چې دا اوس ان شاء الله په دې پسې زما د خاکو ور بیا نور کتابونه را روان دي.
خو بل دی خاکه نگاره ده پاره شبه سنگه پا کاری مزایه سنجیده جبه والا پا کاری زکا چه درسته پوره خود چه پختو ده پیسم ده خاکی دی کلی شوی دی نو پاگه که سک اسمه لکه جبه استعمال شوی ده چه که می دی که مزایه جبه استعمال شوی ده که سنجیده او تاس پا خپل است فکر کوی چه دی ده پار سنگه جبه پا کار ده
د حقیقت لپاره خو مزاحیه جبه چې کوم دی نو دا لازمی خبره ده چې په دې کې به مزاح چې کوم دی نو خامخا زیه دې سره د حقیقت غوښتنې وکړي کیږي او اکثر کتون چې کوم دی نو د والد حقیقت دا سي چې هغه کنه سفند او مزاح واخلي
مزاحیه جبه تاسو غوره غني او وجه سوي چې خلک مزاحیه جبه صرف په دې چې خلک یې خوخي ځکه مزاحیه جبه په کار ده کنه دی که چه نو کسی و کس خامیانی بیانی نو آقا با هم مزاح که چی نو دون بد بنه لگی ساز پا خیال
نو کدی یو سری آقا خامه پا که بیانی گی پا خاکه که نو آقا هم پا دا که انداز بیانی گی که شایسته جلو گی او آقا شایسته گی پا ری که او آقا دا که انداز گی که آقا اشارو که نایو که اکثر داره که گی که نا دی یو سری آقا خامی که کمامین آقا پا دا که داره بیان چی سبی و جبانده د دې لپاره لکه مزاح چې کوم دی نه لازمي چې هغه دغه خبره د خوند دغه خبره په مزاح کې وشي د مقصد خبره او هغه سړی د بدو نه ګړي په دې وجه باندې د خاکې لپاره په مزاح چې کوم دی نه لازمي جوړ دی.
خو بل دیو شخصي خاکه څومره لیکل پکار دي دا چې څومره لوی خوي نو خوي که څومره مختصره وي نو دا به غوره وي.
ما خو چې څومره کتابونه د دې په اړه کې د دې د لوازمات په اړه کې د دې د لیکلو په اړه کې چې موږ زیات نه زیات دا چې څنګه دی نو دا دې نه نه ګڼي چې ختمي کې نو لږه برابر خاکه ده.
بل د خاکه نګارې په وخت یو لیکوال ته د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي؟
د دې خو خبره دا ده چې خاکه دې لیکي نو د خاکه کې لکه یو خو پکې غیر جانبدار ځان ساتل پکار دي. بل په کې دا نه دي پکار چې یو سړی ته د خپل تنقید نشانه کړي او دې چې کوم دی نو لکه تا کې ښه پګړي او هغه د په باره کې ته ووایي نه ما خو ووایي تاسو تا کې په پرسې داسې یو خبرې داسې یو عیب پاتې کېږي چې هغه هغه ته په ښکاره کول غواړي نو هغه په اشارو کې نه یو چې کوم دی نو لکه دا چې خپل وطنز او مزاج جبه ورکې نو الله دې دې کوم دی او په دې کې لکه د یو سړي سپکاوی دا په کې نه څه کار کوي نو په دې کې د څه سپکاوی شي بلکې هغه ته هغه دغه داسې شي دا کې کار څه توای خو به بیانول کوم څه خو پر دې کې یو قانوني دې کې د خاکې دا هغه چې تر یو سړي ښه خو به ګور نه کې د خامېم قامخا ګوري نو هغه خامې به په داسې شکل باندې راکې چې هغه په ختم نشي او هغه په یو شایسته جبه کې چې څنګه نه لکه هغه بیان شي په دې خبرو خیال ساتل په کار دي چې یو سړي عزت او احترام دا په خپل ځای باندې پاتې شي.
خو عام طور باندې خو خاين دي که په واره جبه کې بیان دي پښتانه خو دا جلالي خو ولې دي چې هغه خو دا په اسانه تنقید برداشت کول او بیا کیسو په چا خامي
نه برداشت
کول او کنه خامي وته په ګوته کې کنه نو بیا خو دا لکه نیکوال لپاره به دغه نه وي نه وي دا لپاره کار کتلی چې دا چې چا خاکه
نیکوال له ټول په کار دي نو هغه څه ته وي چې نیکوال له داسې لپاره په کار دي چې دا چې به استعمال کی چې په اړه څه خبرې شي خو هغه خامي چې ګرځي نو داسې لپاره کار دي
انا څه سپیشل به نه خپل خامي نه وره نو خپه باندې
نو خپه کیږي او لکه ما خو ته وي دا کې داسې یو دغه دې چې بده کې ان شاء الله چې دا چې دغه نه دي څه خبرې دي او یو دا خبره ته نو ته ولته دې چې دا هغه دې به دا چې یو طرف ته ته له فن مزه ورکی نو بل طرف ته به پرې عمل کړې کوم خپل یو مطلب به نه هم خپل او تاسو خبره بالکل چې په ښانو کې له برباد دغه دې پنځید نه مني
نو کنه نو خو ادبی جګړه به نه جوړ شي کلمي جګړه به نه جوړ شي خو خیر را به شو دي خاکه نگاره د فرد یو شخصیت انتخاب څنګه په کار وي آیا دا خو صرف ادبی شخصیت کیدی شي کنه د ژوند هر میدان سره تړلي کسان په دې کې شامل دي لشي
نو زیات تر خو موږ د کتلې نو ادبی خلک کو دا ادب والے چې نه دا یو بل کړی نه دی تاسو کیږي دی دا یو بل دا دا ته د سوار نه خبرې ده د دې نه یو بل تعلیمي خو نه معلومي ناس ته ولا معلومي خو نه دا خبره نه ده د خاطی لپاره هغه یو ټولی نه ده بل ټولی نه راغستی چې په تاسو لیکل کوئ چې هغه چې د هر مکتب فکر سره راوي تعلیم کوي چې تاسو ته معلومات وي تاسو هر څه تاسو ته معلوم وي نو هغه هغه په تاسو باندې خاطی لیکل او خاطی په هر چا باندې لیکل کیږي
په پښتو ادب کې چې نه هم کوم ګورو په دې کې څومره کار شوی دی د خاکنګارۍ په والی سره په دې کې لیکوال خپل حق ادا کړی دی کنه
او بالکل کم خاکی کی لکھنی شوی دی نو ما ته سمې کتلې نو ډېر مې یاري دی او هغه خپل وخت ته کم دی نو به نه ته خو کامیاب خاکنه ګران دی تاسو دغه کتابونه چاپ کړی دي او څو کتابه ما ته چې له څه کتابه زمونږ خپل راغلي هغه ما په لور کړی دی او ډېر ښه ته کم دی نو هغه زه نه دی او هر څه تر کتاب چاپ کړی دی هغه مرګ لري نو هغه د خاکی بالکل هغه لپاره ته ټیک تر کې دی
او بل دی یو شي خاکی د پر د کم کم لوازمات د ویني سس په نظر کې خاکه په کوم رنگونو خسته پکار ده
د خاکی د پر خو ما د دې کې له څنګه لري خړې اول د هغه نو په اول ځانوار کې چې دا معلومات په حاصله نو هغه د دې یو خو خاکی کې چې خو د خاکی دا هغه کې دی اول لومبنه د دې دغه د دې دغه مشورې کیږي چې د دې هغه تصویر به تاسو راخلي نو هغه د فرد یو څو نړیوالې طرف ته پورې فکر نه دوی جوړ دي چې هغه مشر هغه تللی هغه سکیپ راغلی تللی نو دغه د دې د وجود شو بیا د دې د کینې شو بیا چې څنګه له دوه هغه خو او بد دغه کوم دی بیا دا چې د کینې ته هغه لکه مې په کار او د کیستا دا چې د دې چې له پرې څخه تعلیم څنګه کړی دي ته نو څه کوم دی نو مته دې څه وګوي هغه یا د دې دا چې په امر زده جن کې د دې چې کوم حل کې تر هغه لري یا ته دې څه بده دي نو لا ته دې څه بده دي راځي چې نو دې نه یا په فاکا جوړی دي لکه تاسو ته ما په دې سره کې دا ویلي چې متصور څه کوم دی نو هغه په پنسل باندې یا په رنگونو باندې څه کوم دی نو یو تصویر جوړي او شاعر څه کوم دی یا ادیب څه کوم دی چې فاکا لیکي نو دې
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دي او اوري به شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
بل د تاسو چې په خپل خاکو کوم کتاب دی تاسو دی کې لکه ادبي دنیا کې خو فيه زنانه ډېری کم دي اکثر موږ وایو دا یو بدمرغي ده چې لکه ډېری راځینه دي تفته خپل لګي دي خو بیا خپل هسي کې لګي دي خپل هغه د لیکلو په بنیاد باندې خپل ځان منل هم دي چې څونه کار کړی دي نو آیا په دغه خاکنګاره کې تاسو په خپل چې کوم کتاب لیکلی دی یا چې کوم لیکلیږي زنانه لیکوالانو هم خاکی شته کنه
یا لیکلی کو ما د زنانه او خاصیله معنی دی لیکلی څه جنه یرا یا پیچانی چې اه خاصیله لیکلی شي دی دی خو یې باندې لیکلی شي دی دا څه خاصیله چې موږ زمونږ ته شاعران دي دی باندې دی او هغه د څنګه نه په مختلفو مثلونو کې دا تخصل لري کلی سلامونه او دا وایي نو دا لري دا د کینو نه ادا کوي خاصه نه ګر دي نه خبر دي نو دا لیکلی شي دی خو دا زنانه له طرف نه ما د خاصیله کتاب نه لیکلی
او نه تاسو په تاسو خپل چې کوم شل شخصیت دي تاسو په کې کتاب کې کې چې نه نه شخصیت نشته چې دغه په دغه خاکوم بیان کړی
نو زما خپل هغه د دې چې زه په دې شان یوم او دا چې د کومه په اړه باندې مخاطب یم او څو چې دې دا چې مرشته انشاءاللہ
پکارم دی لکه دا خو که شخصیت دی نو دا خو ټولنه یو برخه ده، ښځې او سړي که لیکوالان یو که د ژوند په هر میدان کې دا اوږه په اوږه که مونږ دا خبره ومنو چې دی یو روان دي، نو پکار ده چې بیا دغه شان په دې نظر سره هم ورکې وکتلې چې د کار او د هغې زیار ته هم وکتلې شي. هغه هم
ژوند د دې نه نیمګړی، بخیر ژوند د دې نه نیمګړی دی، ژوند په هر ډول کې دي، مونږ سره شامل دي، منډه تا ده، مونږ سره ده، اوږه په اوږه مونږ سره دي. نو مونږ داسې نه کوو انشاءالله دي له بجو په خپل کتاب کې او دلته چې مونږ نور شاعران ادیبان کې چل دي، نو هغوی به هم په دغه کې لیکل کوي خامخا. او د زنانه خپل حق دی، دوی ته به خپل حق چې کوم دی هغه په دې ادبي دنیا کې هم ورکړي پښتون کتابونه دي.
له وخت راسه چې غواړو تاسو نه څه واومرو په کې، نو یو نظم یو غزل به درنه واورو، ځکه د شاعرۍ رنګونه خو هم ستاسو ډېر ګل رنګ دي، څنګه چې ستاسو د کتاب نوم دی، نو غواړو چې تاسو
واورو. دا غزل دی چې غزل زمانه غواړي، موسیقي زمانه غواړي، غزل زمانہ غواړي، موسیقي زمانہ غواړي، او دا زړه مې مست مست شاعري زمانہ غواړي. او په خپل مې په لاس کې ازغري دي کې دي، په خپل مې په لاس کې ازغري دي کې دي، او دا خلک چې راځي نو په فرمي زمانہ غواړي.
هاي
هاي واه، او په شور یادت کړي اند نه راځي کو بنا سپین سپین لې چې له بنګلي زمانہ غواړي. دردونه مې د زړه په پر هرونو کې رانغستې، دا ژوند په لیونی دي چې مستي زمانہ غواړي. نظر مات لسپلنی زمانہ غواړي، نظیر د دې زړه مې زړه کې نور څه نه زویږي، د یار زخت لسترګې کټوري زمانہ غواړي.
ډېر ښه، ډېر ښکلې،
ډېر
مننه. نظیر څه دې، تاسو افسانې هم لیکئ او د خاکو نه پر تاسو وایي چې تاسو افسانو کتاب ته هم اراده لري چې چاپ کړي، نو لنډې افسانې، لنډې کیسې یا افسانې دا لکه په افسانه په کم انداز کې لیکي، کم د افسانې زوړ روایتي بیانی انداز دی کې کنه نوې چې کوم علامتي انداز کې افسانې هغه
دا افسانې چې کوم دغه دی، دا لوازمات دي، په هغه لوازمات زه برابر راځي کنه، لکه عنوان دی، تمهید دی، بیا د دې نتیجه ده، بیا چې کوم دی لکه په دې کوم یې نه استفانه وي، کوم خبرې دی، واده دی، تاثیر دی، دا ټول چې نو په دې کې چې لکه علامتي خاکه دا افسانه زمانه ده.
بل دا چې دې دا تاسو د دې هم کردارونه دي، هغه خیالي دي که نه، زموږ د چاپېریال سره جون سره تړلي کردارونه دي، لکه خیال د خپلې ټولنې ناخلي
هر افسانه چې لیکلې کېږي، نو هغه موږ د دې خپلې معاشرې نه، د دې خپل ټولګي نه، هغه سوچ او فکر هم د ډکه دی نه موږ راخلو. داسې یو واقعه مخکې کراچي دغه مخکې کراچي مې پارلې باندې بیا چې کوم دی نو هغې له د افسانوي شکل ورکول، دا چې کوم دی نو بیا موږ کوو، او د دې معاشرې نه دغه خبرې، دغه اترې، دغه کیسې، دغه ستونزې، دغه چې کوم دی ده کم مشکلات چر مخه تر ولاړی دی، یاده ظلم زور زیاته هم د دغه نه داستانی جوړیږي، او دغه نه چې څنګه نه قانون غراپل بیا ته کردارونه دغه کو شاملو، او لکه دا چې نه څنګه او تو به مو غداغه خلک مو موالي یا دغه څه غلا غفل خیالي ورته خو کی څه چې نه نه دا حقیقت نه بني
پښتنو جن سر تر لی مطلب چې کوم حالات دي، نو هغه د افسانه شکل کې افسانه، او تاسو په خپل افسانه ملي کې نو د چا کوم یو افسانه نگار یا ناول نگار په خپل خوښ دي، چا نه ډیر متاثر دي، چا اسلوب مخ خو دې پښتو ده
پښتو ده چې څه لکه کله نو ما افسانه کتلې، نو په ما باندې ډیر خوږې چې کوم دی نو دا د راهګرین افسانه لګېدلې راهګرخلې سي، او بیا د عین رسکو افضل غزا سید کی کوم د منډو او غیر د خیا افسانه نکلی دي، هغه ما ډیر کتلې دي، نو دا د ځکه څنګه دا سوي چې لکه دا ما ډیر په لوري دي، ډیر مې لوستي دي.
نو واخو را سره له خیر سره سره تور سيزه، نو څه پیغام ورکوي؟
نو بس پیغام خو زما دا دی چې تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو ما له کیمرا کې پخلا کی، او اوریدونکو ته دا دغه دی چې زمونږ د پښتنو دا معاشره داسې ده چې اکثر مونږ په نه څه خبره باندې یو بل سره ورلاندې وځو او د یو بل هغه ګریوانونه وچلو. نو زه وایم چې دې معاشره کې مینه په کار ده، ورورولي په کار ده، د دښمنو تربځنونه چې کوم دی نو په ډډه کېدل په کار دي، او داسې یو ماحول پیدا کول په کار دي چې ټوله مینه مینه وي. او زمونږ د دې هغه چې کوم دی نو لکه مونږ خلک په غلطو هغه باندې الکابونو باندې نه بلکې په ښو نومونو باندې مونږ وستایو چې دا بې شکه دا پښتنې چې کوم دی نو دا د مینې او د ورورولۍ او د پښتونولۍ خلک دي.
بالکل ډیر ښه پیغام دی، ډیره مننه نظیر صدیق دې پروګرام کې مرسته برخه واخیسته، خپل مسؤلیت هم زموږ پروګرام ته پر وخت وشو، ډیره مننه.
عزتمن شه، عزتمن شه، السلام علیکم.
ډیره مننه ګرانو خلکو، ورځنه کوم دې سره پښتانه ستوري پروګرام وخت تر رسیدو.